سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وای د امریکا پاوس په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا اعلامیه وایي چې د بچبازۍ او د یو شمیر پولیسو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری موضوع اصلا پخوانی معلومات دي او دا موضوع په افغانستان کې په بشپړ توګه او په جدي توګه څارل کیږي. دا هم اوري چې د طالبان نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له دې هېواده وځي. په دې اړه د چارو کارپوهانو مرکه هم درته خبرو خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچ کې په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي پر کوچنیانو د جنسي تیری د تویشو د زغم پالیسي نه لرو. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جانسوب کوي امریکا پر دې سر کې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هېواد پر پولو اوښتې دي. او د اروپای ټولنې د غړو هېوادونو د کورنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای موږ د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اړه کړې چې د یکشنبه په ورځ خپور شو. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي، خو کیمبل وای چې دا ادعاوی حقیقت نه لري. جنرال کیمبل پرون سه شنبه په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي، خو د ښاغلي غنی دفتر د دې لیدنې جزئیات نه دي څرګند کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جانسوب کوي امریکا پر دې سرګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هېواد پر پولو اوښتې دي. سوب کوویلي د افغانستان هیروین د اروپا بازارونو ته رسیږي او افغانان په سیمه کې دریم ستر ګروپ دی چې اروپایي هېوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه د جانسوب کو له دفتر خبره شوې ویل شوي چې د درغلیو او ناوړه استفادې له امله د امریکایانو د مالي میلیونونه ډالر ضایع شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. جانسوب کو د امریکا پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې په غیزمن ډول د خپلو پیسو د لګول لپاره هڅې زیاتې کړي او عاجل اقدام وکړي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزیټي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د درې واړو هیوادونو د استاذ ترمنځ دا خبرې پرون په تهران کې وسوې. په دې خبرو کې موافقه وسوه چې په دې لړ کې بغونډه په نوې ډیلی کې کیږي. په کابل کې د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یا ریکا په ورستي کانفرنس کې پریکړه وسوه چې د چابهار بندر موافقه لیک به ژر تر ژره چمتو شي. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو دوه تنه بزګر چې د ولایت مرکز ته د سودا لېږدول پر مهال تښتولي وو وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا کسان څلور ورځې مخکې تښتول سوي وو. د دې کسانو کورنۍ پرون په سرپل کې د والي د دفتر په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ. له دوی سره دوه کوچنیان هم ملګري وو چې خوش سوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم اشاره لست: د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د کورنوي چارو وزیرانو سیش پرون سه شنبه د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش له هيئه تصویب کړه. دا کډوال به چې په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي په راتلونکو دوه کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل سي. دا پلان په اروپای هیوادونو کې د شدید اختلاف له امله پرون پر رایګیری ته وړاندې سو. د چک جمهوریت، هنګری، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفي رایه ورکړې ده. د سلواکیا صدر اعظم پرون وویل چې د خپل کاري مودې تر پای به غیر قانوني کډوالو ته په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي او د چک جمهوریت صدر اعظم د دې لایحه تصویب د منطق ناکامي بللې ده. د روان کال په لحیسې لړ ته لږه 15,000 غیر قانوني کډوال چې له سوریه، عراق او افغانستان تښتېدلي دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وای په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلې دی. امریکایي چارواکو فرانس پریس اژانس ته ویلي ابوبکر الترکمانی د رواني سپتمبر میاشتې په 10 نیټه د عراق په شمالي ښار تلافر کې په یوه هوایي حمله کې وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي ترکمنی د جنسي استفادې لپاره د یزیدي اقلیت د ښځو او انجونو په قاچا کې لاس درلود. د پینتاګون وایند د داعش د وژل سوی مشر د دې ډلې د ادارې امیر په نوم یاد کړی دی. د چین ولسمشر شی جی پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر دی. ولسمشر شی بلشت لږه دوه ورځې په سایتل ښار کې له سوداګرو او د ټکنالوژي له یو شمېر متخصصینو سره وګوري او بیا به له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ سي. ویل کېږي چې د انټرنیټ امنیت به د دواړو رهبرانو د خبرو لومړی موضوعات وي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکارې سوزن رایس په وروستیو کې ویل چې له انټرنیټ هکرانو د چین ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کوي، خو د چین حکومت دا رد کړی چې امریکایي ادارو انټرنیټي معلومات د غلا هڅو ملاتړ کوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په تبعید کې و، پرون سه شنبه د دې هیواد د جنوبي ښار عدن ته ستون سو. دا دند هوایي ډګر یو شمېر مسلینو ویلي چې د ولسمشر هادي صدر اعظم او د کابینې د یو شمېر وزیرانو چې د منځمهالي حکومت جوړولو لپاره ورغلي وو تود هرکلی وسو. د روان کال د مارچ په میاشت کې عدن ښار ته د حوثي ملیشو له نږدې کېدو سره ولسمشر هادي سعودي عربستان ته وتښتید. د یمن د حکومت پلویانو د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په ملاتړ حوثي وسلوال له عدن په شا وتنبول. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشونکو وایي د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لرې پاتې کېدل جنایتکار کړنلاره وه چې د ده حکومت به یې بدله کړي. پروشونکو پرون سه شنبه د اوکراین د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب پرېکړه به راګیري ته وړاندې کړي. د ناټو عمومي منشي چې په کیب کې دې غونډې ته ورغلی و ویلي چې اوکراین پر ناټو اتکا کولی سي او ناټو تړون د دې توان لري چې د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ وکړي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمیتریو پیسکوف ویلي د خپل امنیت لپاره به د روسیې د پولو پر لور د ناټو تړون د پراختیا هر ګام ته مناسب ځواب ورکړي. د ناټو چارواکو پر اوکراین ژغ کړی چې په دې تړون کې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره سیاسي، اقتصادي او پوځي اصلاحات عملي کړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د بچا بازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري د زغم پالیسي نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز پور شوی رپورټ زوړ او د ناسمو شواهدو او اسنادو پر اساس برابر شوی دی. په روان خبرونه کې دا هم وره چې د طالبانو نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له افغانستانه ووځي. د چارو کارپوهان وایي
ټول دا تهدید دی، جګړې جاري ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای زمونږ پوځ په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لري. کیمبل دا خبره د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په وړاندې د عکس العمل په توګه کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې چې د بچه بازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نیویارک ټایمز دا رپورټ د یو عسکر چې په 2011 کال کې په افغانستان کې و او بیا وشر شوی د خبرو پر اساس دی او په اوس وخت کې هیڅ ډول شواهد د دې پیښو نه لیدل کیږي. دغه راز نوموړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د بچه بازی موضوع او پر هلکانو د جنسي موضوع د جنسي تیری موضوع په افغانستان کې یو شوم او بد عمل ګڼل کیږي او د قانون له مخې جرم هم ګڼل کیږي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کامبل د نیویارک ټایمز د رپورت دا خبره رد کړه چې وایي پنټاګون خپلو پوځیانو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویارک ټایمز رسپانې د تېر یکشنبې په ورځ په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوي وو چې د بچه بازي پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کامبل ویلي ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅ کله هم نه و موجوده او په ډاډ ویلای سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسي نه ده عملي شوې. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وو چې داسې پېښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ییز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ییز قومندانان او پولیس په بچه بازي جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز رسپانې دا رپورټ د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي و چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان کمبل ویلي که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچه بازي په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پینټاګون دا پریکړه چې د بچه بازي عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پرېښېده ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
مشرانو جرګې د پاکستان دا ادارت کړه چې د پاکستان په هوایي اډې ورستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې ده. د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د دې جرګې غړو په پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي چې د داسې تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي په دا بډبیرې په هوایي ډګر شوې حمله په افغانستان کې طرحه شوې وه او دوی به ډېر شر اسناد هم افغان لوري ته وسپاري. یوسف خان صدران پر رپورټ لري.
وروسته لاغې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې د وروستۍ حملې په تړاو د پاکستان ادارت کړه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوي بلکې عمل د افغانستان سره په جنگ لګیا دی.
پاکستان در امورات افغانستان مداخله نه کولن او کاردن ګپ نه
ونه. دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کومه نوې خبره نه ده. دا زمونږ او تاسو د شکلن او تلوي کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده بلکې زمونږ او تاسو سره جنگ کوي. دا په مونږ او تاسو په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلی پاتې نشو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېږو. خاغلی مسلم یار وایي افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغه کړنو چوپ پاتې نشي، بلکې د پاکستان په تیره بیا د پنجاب په وړاندې له سخت دریځه کار واخلي. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور د بډبیرې په سیمه کې د پاکستاني پوځ په یوې اډې د شوې حملې وروسته د پاکستان د پوځ ویاند ویل چې دا حمله په افغانستان کې جوړه شوې وه او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته یې سپاري، خو ارګ ماڼۍ بیا د دغه ادعا له رد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه یې د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي.
دا وایي نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلي دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دې دا ووایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبری یې په پاکستان کې شوې دي، دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو په رښتیا دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښيي چې تروریزم له پاکستان نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
و هم اوریدل چې د مشرانو جرګې د پاکستان د ادارت کړه چې وایي د پاکستان په هوایي ډګر وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د طالبانو نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له دې هېواده ووځي. ملا منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت خپرې کړې اعلامیه کې کړې دي. د طالبانو د نوي مشر د وروستیو څرګندونو په اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره په مرکه کې همدا موضوع په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ملا منصور چې له مشرتابه سره یو شمېر طالب مشران مخالفت لري او د افغانستان د حکومت له استازو سره د مخامخ خبرو لومړی دور ته خپل کسان استولي وو، آیا د خپلمنځي اختلافاتو له وجهې د سولې لپاره دغه شرطونه مطرح کوي؟ خاغلی صافی په جواب کې ویل،
اوله خبره خدا دا چې تر هغو پورې یو واحد مشرتوب باندې خواوو د طالبانو امانانی راغلي او هر یو یې جداګانه ځان ته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې مشر پاتې شي. نوی جمله اختر محمد منصور دوی نه شي کولی چې ووایي سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. دوی به خپل دا تهدید د جګړې جاري ساتي
البته اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ توده شوې. آیا فکر نه کوي چې مولا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او هم له نړیوالو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شوو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته دي چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویني د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا هم سره ده. دا وایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته، خو راځي دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکوي یا خوا، دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان دپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې کېږي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي او افغاني حکومت جوړ شي چې د خپل خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وي چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي هغه هم ووځي. د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یوه پلمه ده. آیا طالبانو نوی مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي؟ البته د یوې مودې لپاره
دا پلمه که هم ده، دا اول د دې خپل منځي اختلافات لپاره ده تر څو هغه رفرشتنګ وشي. یو خوای هم د سولې خبر د خولې نه ویستلی نه شي، ولې چې دوی ټولو کې منل شوي نه دي. یو دا خبره ده او بله خبره دا چې یکې شک نشته ده چې ګاونډي هیوادونه هم ورسره مشوره لري، لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري. نو دا مشورې باید ټولې هغه خواته وشي، هم مقابله غټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته د منطقې ته راشي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ودیر صافی او چې د طالبانو د نوي مشر د دې څرګندونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کو چې ویلي دي په افغانستان کې به سوله حل ټینګ شي چې له دې هېواد ټول بهرني عسکر ووځي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. سٹارز اینڈ سٹرایپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې پر افغان سرتیرو د سه شنبې ورځې د بریدونو یادونه کړې ده. سٹارز اینڈ سٹرایپس لیکي د سه شنبې په ورځ په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په دوو جلا بریدونو کې 15 افغان سرتیري وشل شول. ورځپاڼې ته د جوزجان د امنیت قومندانې مرستیال عبدالحفیظ خاشي ویلي د سه شنبې په سهار په قوشتېپه ولسوالۍ کې یو خائن سرتیری یو شمېر وسلوال د خپلو ملګرو د وشلو لپاره پوستې ته داخل کړل چې په نتیجه کې 10 عسکر وژل شول. سٹارز اینڈ سٹرایپس ورځپاڼه وایي تر اوسه پورې د جوزجان ولایت د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼه په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د چاودنې یادونه هم کوي او لیکي چې په دې حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. سٹارز اینڈ سٹرایپس زیاتوي دا پولیسان په دولت آباد ولسوالۍ کې د غزمۍ پر مهال چې د سړک د غاړې پر ماین برابر شول. دا مطلب لیکوال په همدې حال کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ورستي پیغام ځینې برخې هم خپرې کړې دي. سٹارز اینڈ سٹرایپس لیکي د طالبانو مشر په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ چې د ورځپاڼې په باور د اختر په مناسبت د ملا منصور د پیغام هدف خپلو پلویانو ته دا ډاډ ورکول دي چې د ملا عمر لاره تعقیبوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي دې رپورټونو چې امریکایي ځواکونو د یو شمېر افغان ملیشو او زورواکو لخوا له هلکانو سره د ناوړه چلند موارد له پامه غورځولي دي په واشنگټن کې سخته ناراحتي او غوسه پرولې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پر هلکانو د جنسي تیری او له هغوی سره د ناوړه چلند ستونزه د افغانستان داخلي موضوع ده چې په خپله افغانان باید حل کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت نیویارک ټایمز ته ویلي دوی هیڅکله امریکایي سرتیرو ته نه دي ویلي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پیښې له پامه وغورځوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره هغو امریکایي سرتیرو ته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی دا ښه معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او د غیر مسؤولو وسلوالو مشران پر ماشومانو جنسي تیری او بچبازي کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي اکثریت افغانان پر هلکانو جنسي تیری او د بچبازۍ بد دود یو له شرم ډک عمل ګڼي او د مطلب د لیکوال په خبره د طالبانو د واکمنې پر مهال پر دې عمل بندیز لګیدلی و. د مقالې په دوام کې راځي که څه هم چې امریکایي ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری پر پیښو سترګې پټې کړي خو د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیرو بیا د دې پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د 2011 میلادي کال د یوې پیښې نقل کوي. ورځپاڼه وایي دوو امریکایي سرتیرو پر هلک د جنسي تیری په تور یو افغان قومندان وروسته تر هغې تر وهلو او ټکولو لاندې ونیو چې هغه پر ځان د دې تور پړه وخندل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدلو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. دوی وای واړه مالونه ډېر پاکستان ته ځي خو ځکه به لوړ شوی دی. خو د مالونو خرڅونکي بیا وایي چې له نورو ځایونو څخه د مالونو راوړل لګښت واړي او دوی مجبور دي چې په لوړه بیه وپلوري. زمونږ همکار اجمل تورمان چې ښار ته وته په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او پلورونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره مو له نږدې خبرې.
زما نوم عبیدالله بارک صاحب، کابل اوسېدونکی.
دا په سری په څو اخیستو؟
دا مې تقریبا شپږنیم زره.
شپږنیم زره؟ یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوي دي، ګران شوي دي او که نه په همدې بیه ول پخوا؟
نه نه، اوس قیمت شوي تر پخوا. پخوا به چې دا په شپږ زره شپږنیم زره باندې ډېر شغه کوڅه دی خبره، مګم اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
مانو عارف د لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسېدونکی یم.
عارف جانه دلته اوسېږي او که دا د لغمان نه راوستي دي خرڅون لپاره؟
لغمان نه راوستي خرڅون لپاره.
لغمان نه په څو دي؟ دا خوسې په څو دی؟
یاره دا مختلف نرخونه لري، نو دا اوه دېر زره روپۍ، دا پنځه دېر زره، داسې رقم دي، درې دېر زره، دوه دېر زره، پنځه دېر زره.
د پخوا په پرتله باندې څونه ګران شوي دي؟ پخوا په څو دا اوس د اختر دپاره نرخ پورته شوی دی؟ نه دی پورته شوی.
یاره نو ما د اختر لپاره خامخا قیمت کېږي، ځکه چې ټول خلک هم د اختر ساتلی.
او تاسې هم خلک د خو ګوتې نه نیسئ، نو چې په لاس وي په شل یې خرڅوئ؟ څنګه
نه شل باندې نه خرڅوو، مونږ هم اخیستي دي، مونږ هم اخلو، بس هلته اخلو. قیمت کېږي ټول مال هر چا ساتلي، خو همدغه ته ساتلي، مصرف یې پرې کړی. هلته قیمت کېږي، اختر ته ټول خلک ساتلی، بس هلته جیکسي مونږ هوالو، خو مونږ هم یو زر روپۍ ګټه راوو.
څو دې راوستي؟ څو یې خرڅ شوي تر اوسه پورې؟
یاره خرڅ کړی خو م څو سلانه ده، خو دغه اوس م دستي دغه درې مال راوستي دي او یو څلور نور مالته ولاړ دي پلور کې.
نوم یې ګل محمد ده.
او د کوم دین راغلی؟
زه له شمال چمن نه.
شمالي نه؟
او شمالي ونیسم، زه شمالي.
دا مال م شمالي نه راوړی؟ دا په څو دی؟
پنځه سال بغیر.
دا خو ډېر شوخ دی.
شوخ به نو
په څو دی ویلې؟
پنځه سال بغیر.
آخرې په څو؟
آخرې درې سال بغیر.
آخرې درې سال بغیر.
زما نوم نجیب الله ده، د کابل ولایت نه یم، په چاقلای وزیر آباد کې اوسېږم.
څنګه راغلی یې نن دلته؟
نن راغلی یو په خاطر د قربانۍ سي او پس مو سو واخلو د قربانۍ لپاره.
څنګه دي نرخونه؟ څنګه دي؟
ولا نرخونه ډېر جګ دي.
جګ دي؟
ډېر جګ دي.
په خوا پر تله چیرې ته فرق کړی؟
په خوا په پرتله را فکر کوم چې 50% دي. فکر کوم چې دي
اوس په څو درته وای؟ په څو درته؟
اوس پاروز کله ما یو پسه اخیسته په یو ولس نیم زره، هغه پسه اوس په 13000 په 9000 روپۍ دی.
نو څه وایي دا خلک؟ چې ولې دومره ګران
دوی؟ وایي چې مال نه پوهېږم، خو ما خلک چا نه واورېده، وایي چې مال پاکستان خوا ته ځي.
مال پاکستان؟
پاکستان خوا ته ځي. سږکال مال پاکستان ته ځي.
دا لومړی ځل نه دی چې د اختر په رارسېدلو سره د مالونو او څارویو قیمت لوړېږي. خلک شکایت کوي چې هر اختر کله چې څو ورځې د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راونیسي، نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي. دوی دا هم وایي چې باید داسې یو مرجع وي چې د دغو څارویو او یا د دغو مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان، ازادۍ راډیو، کابل.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیځ او مرکز یو شمېر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی. فرشته جلال ته ریپورت لري.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اسلبورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون په دې اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د صلاح لمخې جوړ شوی دی. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو 160,000 غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شوه. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه پلان ته یې منفي رایه ورکړې ده. هنګري، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پریکړلیک سره یې مخالفت څرګند کړی او منفي رایه ورکړې ده، خو فنلند ممتنع رایه ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا د غیر قانوني کډوالو له ستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاوو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلي په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته رسیدلې دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګري او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلي دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې 10,000 کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری ویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرامونه خپرېږي. خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهم خبرونو لنډې زورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وایي موږ د بچه بازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مشارې په لوی څارونکی جان سوبکو وایي امریکا پر دې سترګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هیواد پر پولو اوښتې دي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزیټي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو دوه تنه بزګر چې د دې ولایت مرکز ته د سودا لیږدول پر مهال تښتولي وو وژلي دي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو فرانسې شنبه د 140,000 غیر قانوني کډوالو د ویش له هیا تصویب کړه. د امریکا د دفاع وزارت وایي په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. او د چین ولسمشر شی جی پینګ پرون امریکا ته ورسید.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیری شی او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي قاضي عبدالاحد ته ځانګړې شوې چې د غیر مسولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې له څو مودې را په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسولو وسلوالو کسانو لخوا ځورول کیږي.
زمانم قاری عبدالاحد د تخار ولایت دي.
مشکل مو څه ده؟
زمون خلک چې دی د خصوصن د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیتي مثلا د بدامنی سره هغه اواز امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی، خاصتا د افراد مثلا غیر مسول پلاس نه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاس نه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلکو ډیر په تکلیف او پرنګ عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړوي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې وو بنا په کومه مشکلات په خوشنته شخصي چې لرله هغه بیچارهګان یو افراد مسلح غیر مسول راغله د بولسوالۍ په مرکز کې هغه بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ وو، تقریبا 10 کسان هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړیو د دېرش کسانو هغه نه وتښتېده، موافق شو، هغه فرار وکړ.
دغه سړی ولې ووژلو؟ کومه دښمني ورسره لرله؟ څنګه یا بېګناه یې ووژلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمنی نه وو، هیڅ دښمنی نه وو، بېخي دلیل بېخي موجود نه وو. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغې کور په مخامخ کښې هغه سړی چې دا وژلې، مثلا هغې په کور مخامخ کښې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی وو، لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس وو، هغه بېچاره بېخي غریب سړی ده، هېچا سره کار نه درلود، هېچا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې اشکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کښې ښکاره در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کښې ډېر ځوروي وي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
و مخکې خو د افراد مسلح غیر مسول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دېخوا دلته د افراد مسلح غیر مسول بېخي ډېر شوي دي، شپه ورځ پله دې پله ګرځي، خلک ځوروي، خلک پتنګوي. هره ورځ موږ شاهد چې دلته په اشکمش کښې یو سړی وژل کېږي، دربدري بېخي زیاته ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
هو، زمونږ په ولسوالۍ کښې ډېر غریبانان دی، ډېر کسان دی چې دلته ځورولي، دلته دربدر دی، هغې مثلا ډېر کسان دی چې هغې پر سر ظلم شوي دي، لیکن هغه بېچارهګان چې دی خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې مثلا یو د تلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه، خو هغوی بېچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړی د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي، هغوی بېچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د اشکمش خلکو نه، د اشکمش خصوصا زما اشکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. دلته خو طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلح غیر مسول دې ځای نه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته؟
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا اشکمش خلکو ډېرې دا ستونزه خپل خاصتا د محلي ولایتي مقامات سره مې ډېر شریکه کړي، ورته مې ویلي د اشکمش خلکو هره ورځ تخار ته ځي راځي، مشکلات ورته وایي، بس متاسفانه ډېر کم توجه کېږي. دا مشکلات د مانه شروع د ټول اشکمش پر سر کښې دا مشکلات را روان دی، د دربدري را روان ده دلته په اشکمش کښې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ چې
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیت له قمندانۍ سره طرحه کړه. د تخار د امنیت قمندان ویاند خلیل الله اسیر په ځواب کښې وویل
اشکمش ولسوالي عمر ده د بغلان ولایت او د کندز ولایت، هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی، هغې روزم په مبارزه کښې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی. او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د اشکمش په ولسوالي کښې د پخوا هغه قمندانان، هغه جاري شخصیتونه، هغه خلک چې پخوا قمندانانو مسله وو، دوی په خپل په منځ کښې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کښې لږ ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب، دغه خلکو چې لږ کمش مونږ ته تلیفون کړی، خپل مشکلات یې ویلي، دوی وایي چې کله د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی، نو ولې داسې مسله رامنځته کېږي؟
حکومت بس بالخصوص امنیتي ارګانونه زمونږ پولیس ټول خلکو سره همکار دی، همیشه رسیدګي کوي د خلکو په مشکلاتو باندې، په عرایضو باندې رسیدګي کوي. څوک چې هلته عریض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیدګي نه دی شوی، هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته، دلته ولایت کښې ده، دلته قمانداني ده، امریتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري مونږ د دې ځای نه رسیږي وکاږي.
اسیر صاحب، دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کښې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي، وژل کېږي او امنیتي ځواکونه توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده، چا باندې چې ادعا کوي هغه د ځان نه شخصي ادعا ده، مونږ نه تاییدوو دغه، ځکه چې دلته هلته اشکمش ولسوالۍ کښې قمانداني شته، ولسوالي شته، محکمه، هسې دولتي ارګانونه شته، خلک څوک چې عرض کېږي هغې ته رسیږي کولی شي. مونږ ډېر ګرستاني لیدلو هلته، کوم قاتلونه دي چې کوم غلو دي، دوی ګرفتار شوي ده، دلته قانون په هغه کښې تسلیم شوې ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي، راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیږي وکاږې ته.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته در نظر وړي، څنګه به ورسره همکاري وکړي؟
موږ ستاسو چې قانون امر کوي هغه چې اقدامات کوو همیشه خلک لپاره موږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه کې ادعا لري هر چا باندې که حکومتي خلک دی که رعایت خلک باندې ادعا لري که هلته رسیدګي په دې د دې عرایض باندې نه دي سوی، دی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی دی او هلته موږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته مناسب څخه لاس کړي. هلته موږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي دلته عریضې سره یو ځای وزو هغې ته او انشاءالله چې قمندان صاحب درګې په ستونزو باندې رسېږي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې حتماً به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسله والو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ؟
خلک هر وخت چې راشي، نه تنها د اشکمش په ولسوالۍ، موږ په ښار کې شپاړس ولسوالیګان دی، خلک هلته مشکل لري، ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسېږي نشي کولی.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوښۍ او سوکالۍ په هیله ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. د تیرو خبرونو په څیر دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي چې د خبرونې وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې درته خبرو او پاته په نورو خبرونو کې اورېدلی سي. په لومړي سر کې به د هغو دوستانو خبرې واورو چې په خپلو سیمو کې د امنیت ستونزو په اړه راستولې دي. دا برخه به د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي په خبرو پیل کړم.
السلام علیکم، زه کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په وطن کې عملیات تر سره کړي، عملیات نه دي، دغه شو بیا راپورته کړلې. سرایونه هم ګرده را نړولي دي او ایوانان یې ګرده راته بوتلل، پیسې یې راته واخیستلې، پسونه یې ازادې مردار کړي دي، شپر و بوتلل، شمسیان یې له خلکو څخه بیاوړلې. تاوانونه ډېر څه وجود، ما اشرف غني څه دغه عیله ده، ډاکټر اشرف غني څه چې دا خلک موږ ته بند کړي، سرایونه هم را نړولي دي او مشرګاټان د میوند ولسوالۍ باندې دا مشرګاټان دي، علاقې دا ګرده مزمن خلک دي، مسکینان خلک دي، ګر خو مټرانه لري تک را تک پر دی کوي. وسلام.
اول خو زای دری د روزګان د ولایت تشید احساس ته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په ټولو نورو پلو چارواکو سمې له دا ده چې د سراو په دغه نوو ولسوالۍ کې هلته وردو مشره دي د درو میاشتو په وخت کې. نو غواړم چې یا دغه وردو ته کومک ورکړي یا یې را انتقال کړي مخ پر دې خوا، عسکر پولیس مو ټول ټکور ټکور شپه څوک لوټ کې پراته دي او د سراو د سیمې څخه د دغه ولسوالۍ څخه در وسه و ډېر کورونه کراره دي، بچیان یې په دښو ورو کې دي. نو غواړم د دولت څخه چې یا دې جدید کومک پر دې خلکو سره وکړي، جمع دې یخ دې د خلکو بچیان په دغه یخ کې پراته دي، یا دې کومک ورسره وکړي، یا دې دا وردو را انتقال کړي، دا سیمه دې لکه چې خلک خپل په کورو کې د تشویش سره. وسلام.
ګمې لا ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره زیاته بیا امنیتي ده. د امنیتي چارواکو څخه غواړم چې زموږ ولسوالۍ ته مکمله پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه اکیم الله د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجی ولسوالۍ کې بیا خصوصا د ستانی څخه د ستانی سیمه چې د ورور ډېره بیا حمله ده، دغه تقریبا دا څو کلونه کېږي چې جنګونه پکې روان دي. دا چې د ورور خاص او خاص د مالی پولیسو د خوا څخه بیا امنه شوې ده او دلته د مالی پولیس څخه خلک ډېر ازار، مثلا ډېر خلک ازاروي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې د مالی پولیس پر ځای باندې د مرجی د ولسوالۍ د شتانی سیمې ته ملي اردو راولي، دغه انشاءالله په وطن کې به امن داسې خلک به برقراره شي. او بل زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې اشرف غني چې دی مثلا په افغانستان کې هېڅ چې دی کښېناستلی دي، هېڅ پرمختګ نه دی سوی، نیمګته دي، دا زموږ پیغام دی مثلا دنیا ته ورسېږي.
زه سیند زای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم.
په افغانستان کې اتل هغه څوک دی او خلکو ته هغه څوک ورپېژندل کېږي چې ډېر خلک اتل کړي، وطن ړنګ کړي، وطن په خلکو باندې خرڅ کړي او بیت المال چور کړي، تلایي کړي، د خلکو په مدونو باندې تجاوز او تیری وکړي، چې په افغانستان کې هغه اتل دی او د اتل ورځې لمانځل کېږي.
بل منګلی تیموري د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې د موسکلا ولسوالۍ ډېره په بامنه ده. موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ ته یو متوجه شي او توجه ورته وکړي د امنیت پر برابر باندې. فقط وسلام.
سلام علیکم. زه د جراوت ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې ورور زموږ په کور کلي کې شر شور دی، جنجال دی، اوانونه دي او اوانونه وري، خلک یې تباه او برباد کړل. د حکومت څخه دا واک وتلی دی وروره ناکړه، اوس اوانونه غورځي، وطنونه ګرد تباه او برباد کړی. د یارهوت درېیمې سیمه چې د چارواکو په لاس کښې ده، دوی ایسې د طالبانو په لاس کښې ده وروره. خو دغه د حکومت دې دغه وکړي چې ولسوالۍ وریله کې چې دا مسلمانان آزاد چې د لوی اختر شپې دي وروره. زما پیغام دی د ازادۍ راډیو ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. کامران مامون خبرې کوم د مروري ولسوالۍ نه. زموږ په مروري ولسوالۍ کې تقریبا امنیتي ستونزه ډېره زیاته شوې ده، او که چېرته دغه ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه وسلوال ځواکونه په مروري ولسوالۍ باندې برید وکړي، او نو ټوله به امکان لري چې ټوله ولسوالۍ د سکو سره مقام شي. چارواکو څخه مو هیله ده چې ځان پرې خبرې کړي، خو نه بیا به ډېرې بدې پایلې ولري. خدای پامان.
السلام علیکم. مرزا خان مینه پالم د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د میرویس نیکه سره دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او کارانو ته دا پیغام وایم چې زموږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان دلته کې نه مساعده، ځکه ټول ځوانان بېکار دي او پر کور ناست دي. دغه ځوانان څخه به دغه ځوانان جوړ شي چې غلاو ته به مخ کړي. اوس هم ځینې ځوانان په غلاو په نشي توکو اخته دي. هیلې مې د اشرف غني احمدزي څخه دغه ده چې کار موږ ته برابر کړي. وسلام.
باید جراوت ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم چې زموږ په وطن کښې داسې ستونزې دي چې لارې بندې دي، جنګ شروع دی، دا کردګي دغه نشته، کومک نشته چې راشي پر موږ باندې دا چال دی، لارې راباندې بندې دي، خوراکه وشی نشته، لارې ګرده راباندې بندې دي، موږ مریض شی نشو. بیا وده. وسلام.
هلو، السلام علیکم. دغه زه بېکزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ موټر پر لارې د ډېرو سختو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پوستو والا ټوله پیسې چنیاکې وهلو او ټکول شروع یې. نو موږ د دې ژوند تېرې سیه به منه. نو موږ دا غوښتنه غواړو د حکومت څخه چې دا زموږ لارې په امن شي او زموږ لارې ایله شي. لارې ټولې بندې دي، یوه لار ایله ده، په هغه لار باندې وهلو ټکول شروع یې. السلام علیکم.
زه یو استاد د ګزود ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. موږ ته په دې لارې باندې ډېر مشکلات دي چې د ترینکوټ څخه موږ راځو تر ګزو پورې، موږ ته په لارې باندې پوستې 50-50 روپۍ باندې موږ ته روپۍ اخلي. هم بې عزتي ژوند اثر کوي، وهلو ټکول دغه رقم یې وهلي چې بېخي وهلي.
محمد رسول خبره کوم د سپین بولدک څخه. ازادي راډیو کارکوونکو ته ټوله سلام وایم. زه دا وایم چې دغه د سپین بولدک په ولسوالۍ کښې د یوې روپۍ خدمت نه دی شوی. ټولې پیسې لوړو چارواکو ته ولاړې. په دې 14 کاله کښې ولاکه 3000-4000 کوره پراته دي. نه مدرسه شته، نه یو مکتب شته، نه یو سړک شته، نه یو برمه شته. زموږ اواز یې ورسېږي د اشرف غني په لوري. وسلام.
دوستانو، د امنیتي ستونزو په اړه مو ستاسو نظرونه او شکایتونه خپاره کړه. که چیرې د ازادۍ راډیو نورې خپرونې هم واورئ، نو دغه موضوع تر ډیره په بیلابیلو پروګرامونو کې تر بحث لاندې نیول کېږي او په یو نه یو ډول ستاسو غږونه تر مسؤلینو رسول کېږي چې ځواب یې تاسو اورېدلی او یا یې اورئ. ازادۍ راډیو په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په خپله له ولسمشر اشرف غني سره یوه ځانګړې مرکه هم درلوده چې له هغه سره هم د هېوادوالو بیلابیلې ستونزې شریکې شوې دي. غواړم د ولسمشر غنی د خبرو یو برخه تاسو ته دروړم چې دی هم ستونزی منی خو په دې برخه کې د خلکو پر همکاریم ټینګار کوي. د تاسو د هم د ولسمشر سرګندونی
من اما کار د ولس کار او معیار د قضاوت د ولس خواله او ښېګڼه ده. زه له خپل الوزنو نه راضي یم، نتایج د کار نه راضي نه یم، ځکه چې د ولس غوښتنې د یو هر اړخیز بدلون دپاره دي. هر اړخیز بدلون دپاره موږ تهداب ایښی، اما وخت چې تهداب کړی او ولس غواړي چې پوره تعمیر وګوري منځ کې یوه فاصله ده. نو هغه شی چې ولس نه ګوري هغه سوي دي چې انشاءالله تعالی افغانستان له درې انتقالي پړاوونه، سیاسي انتقال نه، امنیتی انتقال نه، او اقتصادي انتقال نه بریالی وبوس. اما موږ جدي ستونزې لرو او د دې ستونزو حل یوازې ما کار نه ده، د ټولو افغانانو کار ده. اتحاد غواړي، اتفاق غواړي، تمرکز غواړي چې موږ وکړی سو هغه بدلون چې ولس غواړي ترسره کړو، او انشاءالله دا به په راتلونکو کلونو کې ترسره کیږي.
دوستانو، د ولسمشر اشرف غنی د خبرو یو برخه مو واوریدلی چې د خپلو کارونو په اړه یې کړی وی. بیا هم ورزو د یو شمیر نورو اوریدونکو پیغامونو ته چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښېدي. لومړی د هغه دوست خبرې اورو چې د پوهنې او تعلیم په اړه غږېدلی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ غرض دی د معارف پر لوړو مقاوماتو ته ورسیږي. څرنګه چې په یو مکتب کې تخته وجود نه لري او په نیو استاد رسمي چې هغه مسلک معلوم نه وي، د کیمیا، د ریاضي، انګلیسي په لحاظ، فزیک، د دغه مکتب د راتلونکی حال څنګه وي، او په دوهمه مرحله کې کوم وخت چې کوم یو استاد و مکتب ته ورځي هغه په نه میاشت کې معاش نه لري.
زه د ازادي راډیو ته سلامونه وایم. زه نیاز محمد د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه. زما د ازادي راډیو سره خواهش چې زما غږ په لوړو مقاماتو ورسي. زموږ د فاریاب د شولدرې په ولایت په ناوه کې اووه کاله کېږي ښوونځي بندي، مکتبونه بندي، هیڅ نشته. معلمان او زورواکي هغه سیمه شراوي خوري په خپله، او هیڅ نشته. نه خدمتشته، نه شیسته. دولت مې را خواهش دي چې دغه په ښه اړتیا وو هغه ځای ته چې اړتیا وي پر هغه شیانو مصرف کړي. نو دا به ډېره ښه یوه. سلام، د خدای په امان.
بلی، السلام علیکم. زارع ګل د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی فلم د مای پارل بیخ نه خبرې کوم. دا حکومت ته مونږ ولا ایران ډیر چې اره ورځ چوټي، اره ورځ چوټي، دا د مسعود چوټي، سوالار پیم چوټي، دا د ربانی چوټي، دا من ځان ته روزی نه زو ګټلی. هر ورځ کله جمعه راسي، کله ورځ بل اشرف غنی را چوټي شي، جلال آباد تلاشي لارې درولي، دې لارو پورې دې دولت څخه ترانسپورت باندې رشخان شروع کړی. پنځه ورځې دلته ولاړې، یو ورځ تورخم کې پاکستان چوټي دي، د شنبې یک شنبې په ورځ، جمعې په ورځ افغانستان، بیا زما بر دې قراسي دلته دې ودرې. دې حکومت ته خو موږ نه علاقه پیږو. دا حکومت دې حکومت کوي کام پرستی کوي. دا دا خو دا پاکستان کې غټ غټ خلک مسوي دي. یو ورځ ما ونه لیدل چوټي، دا تورخم کې ما یو ورځ چوټي ونه لیدل، پېښور کې مې ونه لیدل. اما د پاکستان خپلواکي چې ما یو ورځ چوټي په کال کې خلاص، په افغانستان کې د خپلواکۍ څلور ورځې چوټي، خو زه خیال هغه خو خپلواکي د افغانستان په هغې موږ هم خوشحالېږو. پنځه ورځې رسي، دا دې مسعود چوټي سو، دا دې رباني سو، دا دې پیم سو، او دا دې بل شی سو. وطن دې خو علاقه زمي دې ته دولت و امنه دولت یې لوته وکم. من ځان ته روزي نه سو ګټای، روزي تایران یو، او دا په من نه دار شخن نه وي. یو ورځ اوس بیا درولیا، بل ورځ بیا درولیا، بل ورځ بیا در دې دولت خو رشخان شروع کړی. شخن ترانسپورت پورې څه کار را، ترانسپورت پورې خو باید به کار لري. لاری دلته باندې کا، لاری دلته باندې کا، لاری دلته باندې کا، لاری دلته باندې کا. من خو ځان ته روزي نه سو ګټای. په دې مې په دې دوه میاشتو کې به دوی یوه میاشت چوټي کړي د اختر له منځه، او نورم وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. دغه دې کابل بانک په حساب باندې چې کوم د یو دېرش نمبر ولو، مخکې به موږ د یو دېرش نمبرو ته
تلفون کا وای به مستف خپل حساب یا اکاونټ په اعتبار باندې معلومات راکولو وای بل مو چې دونه حساب ګرځاو د خبرو په اندازه باندې چون څومره چې به مو خبري وکولې امام تاسو باندې چې بیا دوی له مو سره اوس داسې او چلند کوي کله موږ ته جواب راکړي یو دېرش نمبر جواب راکړي کله جواب نه کړه پردن هغه ونیمی افغانۍ حتمن دی ګرځوي بعضې وخت دېرش افغانۍ ته ورسېږي بعضې وخت شلو افغانۍ ته ورسېږي چې پنځه دېرش کې پنځه کلمې اضافه ورسره وکړي هغه پیسې اضافه کېږي حتی داسې وخت راغلی ده چې درې څلور وایي ما ورته د ورځې زنګ والی ده نور ورونو ورته د ورځې زنګ والی ده چې فقط یو اتومات ماشین یخی د هغه یو جواب درکوي نور هېڅ شی نهشته او په دې باندې حساب ګرځوي دېرش څلوېښت شپې پنځوس شپې ګرځوي دا ډېر غټ ظلم ده غټ جبر ده له دې افغانانو سره د کابل باندې یو دېرش نمبرو باندې دغه ظلم له موږ سره کېږي خو نور ته هره شبکه په دې کې داخله ده د مخدراتو له چارواکو چې زموږ دا هیله ده چې دا کنټرول کړي دا خصول د افغانستان غریب خلک دي خو یا معلمان دي یا ملازمان دي یا نور داسې خلک دي چې هغوی تنخوا اخلي دې ته ټلیفون ورکوي د دې په عوض چې دوی له هغوی چې غلا کوي مطلق غلا ده.
محترم دوستانو ستاسو نظرونه او شکایتونه مو دا د خبره کړ بیا هم یادونه کوم چې د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې ستاسو مختلف ستونزې د هغې برخې له چارواکو سره شریکې شوي دي او دا به بیا هم تکرارو تر څو دغو ستونزو ته یو حل لاره پیدا سي. د خپلو پوښتنو د ځوابونو لپاره د ازادي رادیو خبرونې تعقیب کړئ او یو بل یادونه هم کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو راغلي پیغامونه خبرو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره درته اعلانوو در سره ویلې کوي او بیا هم موږ ته زنګ وهي ستونزې مو راسره شریکې کړئ چې په ګډه د حل لار ورته پیدا کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
الوزم هو زر راتراوڑا الوزم هو زر
کوم سندرې را تراړه شم کوم سندرې را تراړه بدن نفرت لخکری ایل کم 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 تمین زغری رات را اوڑا تمین زغری رات را